په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. ایران د برېټانیا او استرالیا ته به کایلی مور ګریبرټ له بنده خوشې کړله. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. د دې ډلې اکثره اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوي ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوی. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلې چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. وبخې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کرونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپرې کړې، د کرونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست په وینا سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. د ښځو سره د تشدد د مخنیوي په هدف د کندهار د ښځو چارو د ریاست او یو ایس ای ډی محسی په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره وکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی وویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1200 ښځو او نارینهو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شو غنمو د تخمونو د ویش دوه پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 618 میټریک ټنه غنم اصلاح شوي تخمونه منګه بزګرانو ته په 1500 کې توزیع کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 3 ولسوالیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د برېټانیا او استرالیا ته به کایلی مور ګیلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاده شوه. د ایران د دولتي آژانس د یوې پاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرټ په بدل کې خوشې شول. مور ګیلبرټ چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاده وه، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کاله بند محکومه شوه. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرټ د خوشې کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیری په ناګورنه قرباخ کې د چلبچر سیمې ته داخل شول. د هغه سیمه د چارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د ناګورنه قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونۍ جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسیې په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په ناګورنه قرباخ کې درېیمه سیمه ده چې آذري پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینې بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. ولې د جنیوا کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو دیو کارپو نظر اوري. د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسې کولی چې ریاست ته راسي او موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خشونت سته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مهیروي.
پانی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میمن پروین و دا خلق بود.
په افغانستان کې د هوا په چپو د کومو سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره خپرې شوې. په دې اړه د جون په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شي، او د اساسي بشري حقونو بله اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پات برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن بې پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پرې نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکاره او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونه رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد، سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وې. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربن د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرانس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلنډ او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنوا د کانفرانس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د اقتصادي چارو لپو وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري، څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا دا مرستې د څلورو کلو لپاره وي او دسې کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي، ولې اوس خو دغه مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته، که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد شته ژمن دی او که دغې ته کار ونه شي نو دوی خپلې مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2016 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوې حساب وانخیستل شو، که فساد و که هر څه و، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تېر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې له نړیوالې ټولنې سره، ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې یې راکمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې دا مرستې په مشروط ډول وې. البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنی کال په کال به دا ډېروي خپلې مرستې. تاسو څه فکر کوئ څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي؟ دغه کوم شرطونه چې ځای شي دي، دې ته په کتو چې په تېرو شلو کلونو کې تر ډېره له بده مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه و.
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوي، ځکه موږ مقایسه کوي چې په اولو کلونو کې، یعنی د 2010 کال نه وړاندې، تقریبا 80% برستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی. په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارګ ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنې منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅکله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته، یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه و رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده. خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې دوه ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې له افغانستان سره شوې مرستې او دا چې دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي، دغه موضوعات چې په دې خبرونه کې څیړو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوې وه. نړیوالې ټولنې پر اوربند ټینګار کړی و. دغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
ټول ویدیزو رسنیو د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنې مقاله لیکلې دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځني کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. وال سټریټ جورنال لیکلي چې تمویلونکو هیوادونو خپلې مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12مې په دوحې کې پیل سوې، خو لا تروسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی سوی. وال سټریټ جورنال لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنی شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکلي چې له افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکي تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دی، د لږ مرستې ژمنه سوې ده. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس دا مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې سوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2020 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1.4 میلیارد ملکي وګړي وژل سوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یو بل زمینه هم درلوده، او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزې ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ژنیو تر کنفرانس یوازې څو ورځې دمخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوي غړي وګمارل.
ازادي راډیو اوري د سهار 8:30 دی. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ وه. ملګري ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره کوښښ کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کېږي، اوس مهال هلته د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوس پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 340 وو. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریا ولی د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سه شنبې په ورځ د نومبر پر 14مه ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خشونت کم سوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خشونت نسته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتي لري دوی ناراضي یا هرفنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خشونت سته، خوشبختانه د نورو ولایتونو خشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا د تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپل لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نا دولتي موسسې کوښښ کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سې شنبې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کېږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګه ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی. که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پریکړې کوي.
دا چارواکو د اداو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمي ده. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
موږ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. موږ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې هلته خپلې ستونزې شریکې کړي.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منع کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13 پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیاو او دغه راز د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې واورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي زه له پوهنتون څخه فارغه شوې یم، ادبیات رشته څخه. خپله مې نه غواړم چې وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شل تنه نجونې کېنم. زموږ هدف دا ده چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو وکولی شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمېر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمه کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
څلورم صنف پورې ما درس ویلی، اوس ما نورو ستونزو وي. هغه له خاطر ما درس ویلی نه شو، اوس دلته راغلی یم. د مسلک هم لیک او لوست زده کوم، درس وایم او هم خیاطي کوم، چې زما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډېرې نجونې دي چې مکتب نه ده ویلی، درس نه ده ویلی، ستونزې در دي. اوس دلته راغلي دي، کار کوي، هم سواد آموزي درس وایي او هم خیاطي کوي.
یو شمېر لوستې ښځې د ښکلا کاکړ په څېر د تشبث برخه انتخابوي، خو ځینې نورې بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره ښځو ته څومره زمینه برابره ده، د کندز ولایت د شتو چارو له ریاست مې وپختل. د دغې ادارې رئیس نصیبې هولکر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
ما بیشتر میخواهیم زمینه کار در ادارات برای خانم ها مساعد.
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره همغږه وي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې. د د ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپله کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پورس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14 به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20 د لوړې مراسم ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ولات مزدور ما ده کنه هر ساعت څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمپرس په چې کتنه چې په دغه باندې یو څه نظارت وکړي او یو څه باید باندې په لوړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرس کړي چې لاس کاټو چې دا نه واز د هرات ادرس کړي چې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترکتی پیش چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړي ته پیل کړي دي. دا باید د درې مټوانان جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي، ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه دي، ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرې توبه کاږي، موږ ګرځي هېڅ توبه نه کاږي، هېڅ درس نه اخلي. هره ورځ د دې چرکار دی، هره ورځ د دې چرکار دی. دغه پیغام ښه وخت خدای په امان.
عبدالله خبره کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ. زموږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات ستونزې ده، ځکه چې دا 40 کاله تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري، چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ویلي چې دا 2 کاله دلته خدمت وړاندې کوو، هغه هم تقریبا کې دا 40 ورځې کېږي چې کار نه کوي، او دعوت تقریبا د هغې د پوښښ ساحه هم 3-4 کلي ولو او ډېر کیفیت کمزوری ولي. صنعتي مشكلات ورباني حل كده الوس دفارة هغا هم وجود ملري نو ولايتي شارواك وابداشان دي مخابرات وعلوان فرمندان وصخ مهيلة ده چزمو داغا مشكلات وطلاف تسايوكي دير منونا السلام عليكم
حنیشی راسان نکنم ولی در عجبات بول سالی نخبری کنم زب خپل مایوبیم در دیار لسوا و آتم ایکال ماس که بیشی یو روپی نیرا کرد در دیار لسوا نه ایزار و آتس روپی را کرد و نوش چوی را تو مباری و کنی در من آواز لول پول چاروا کو و اتسایبان تور سوی گیرم حربانی بامونی و سلام پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا استاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ حسابتون کې ماشين کې مو پرخیو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به واوري چې د کوم افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل رادیو او بیا افغانستان رادیو او تلویزیون وروسته راغی د دوی لومړی سندرې له رادیو خپرې شوې او د اساسي بشري حقوقو بلونیزه خبرونه هم مهیروي خو وست پام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته متحده عربی امارات او افغانان ته د نوې ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو رویټر اژانس د یوې سرچینې په اسناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې د مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي سکل تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور ګریلبرټ له بند خوشې کړ د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمه ته داخل شول د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون نمخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه او د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 16 کلونو په عمر مړ شو د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه چمتو دي لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوي ونې ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیواد هر کله کومه دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دي او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسر بحث کوو د خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه د مطرح کو چینه کې د خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې د یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د ده انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکي اغلند دغه ته فساد ویل کیږي. ولی راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولی نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مرې اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وزی قوانین لرو، دغه وزی قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وزی قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وزی قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دی. نو بناً دغه وزی قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندی خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټیغه کوي، زه د دقیق او د ثانیه او د حتی د ساعت غړی تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وزي په ځان باندې تطبیق کړي، او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي، نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې، او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
آزادانه خبرې کوي،
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن نو قریبه دي کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندری خبري شبی بی
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین و داخله کو
بچه من جشن افغان است بیا بچه من
او خلق د افغانی موسیقی په حق لا توای
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته کډمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو
محبت اول آسان په نظر راغی اخر کې مې مسفونج ګرا
نن حمدا موضوع چیلو پا پل که ده موسیقی لرغون توب تتم کیگو بیایی ارزخ چیلو او لازوان سندرغاری سرمو خبری هم کردی لازادی راژیو سرمو سی درنو دوستانو د موسیقی کلمه لیونانی ژبې څخه اخیستل شوې ده کوم کسان چې په موسیقی کې مهارت لري هغه ته هنرمند سندرغاړی او موسیقي دان وایي موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ټولو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي له زردشت سره موسیقي دینی مراسم متورګړه شو په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه و هم د سیورو وروي دربارونو ته لاره پیدا کړه د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډېر کسان یې وروزل دوی په پیل کې غزلې ویلې وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خپره شوه لومړی د هغې شپې لږ غږ او روچې راډیو ورباندې پیل شوه لشپیلی وروسته له خبرونو ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کلمه ثبت شوې ده زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلې هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې ورته غوږ شئ
سپ سر لد کل خوانده شنید رو دونه و کچا دیدم بخ در در شنید رو دونه و کچا دیدم
استاد که دارت وایی چی دغا خاندن چی بوست تاسی آو ری دادی چی ها پغک ده
ده سندرش تاسی بوست و آو ری دل دادی میر سلام پا واس که
چو کلو نمی؟
دیر لسو دری چل بکتم کلو نب پای خواه کدنو
دی اول جل پاره لر راژیو نکوم سندر اخفر اسوا
خونی و نرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین و داخلکو رسل غسه آرشیل دی راژیو افغانستان ایجاد شو پاگه که اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تاس کنم
بله ام داشت تاسی ویلی وست به ده امیل دانی دانی که من لک برخ خویره تو آورم
اید ولی نه
دی موسیقی آلات و سره در دور سندری ویل که دلی
دول ده رباب ده تنبور ده دوتار ده ارمنیه ده
کراسو ده میرمن و برخیتم پرادویو که لمرنه سندره دی چاوه
ده میرمن فروین ده من دختر گل پروشم زیمن گله بخرید
که دو پخانه سندر و پاک لرا توایی دوی پا چوم را امکانات و یو سندر برا برا ولی به تلویزیون یا را دو تا برندی که ولی
چه اول خراسان نشدیده و اقا سندری بیر تا پاکی دلی شنه بوسی دوی ساته لوایی اول پا رکاردو که سبتیده بیا پاس لرکاردو نفیتوی پرات لرلی
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندر سبته ولی
فرزند استودیو که بی مشکه و بیا با کمیسون ورده سی اقا با تو فرزند ناهنگ به قابل دیدی و سه سبسی بیا به سبسی و بیا به پسل نشتر بیا تدبیق و سه در درسته که نده
یعنی دسی نو چی لمدا سندر سبسی و نشرسی
نه قطعا
تاسو مخی دی تو کسانو نمونه وحسته و چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبته ولی اغا سندری تر وسه پوری تاسو طولی پا آرشیف که ساتلی
بله در کوم سندری سه رسمی لریاست موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسی ویدی درستی لمکسر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سوال یا وقت دسی را غلط چه موسیقی بیخی منو ده ها پخانه موسیقی ده موتسنگ دلتا و سطل
اول خود آرشیب ده کار که اون که زامت و پزل ده خدای نور آرشیب نموگر یه لاسن ده خانه لایی اونجا کجا
یعنی چه غراز و سرونه کن؟
چه غراز و سرونه کن
اپخانی شاید روز استا؟
روز استا
لدی پس بم سطل کی گی؟
خدای مهربانه دسی و سطل سی
د چکاله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکی به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې سبتولې او بیا به خبرېدلې زموږ همکاري فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په حکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړی ده
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول منی ویل شوی ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري زبتا انزور تشریکم تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول مانی جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپو منظم ډول ولرډي هغه انفورم او هغه کوم منظم ډول مانی د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول او هغه وخت دا ډیر مراد کېدل
خوږه ستروس بیا سندرې وی چې هغه به ډېر د سي په آرام ډول ویل کېدی چې امکان یې یو هغه سندره به موږ
ولې نه زه به تاسو د یو سندره پلی کوم د میرمن پروین په غږ باندې
دا میرمن پروین ده
او دا میرمن پروین دا منظم ولاند دا ډیر خوځیږي خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شي چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاند دي هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیون کې
یعنی موږ ویلې شو چې لمړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین و
بلې او
د پخوانی او سندرو د کیفیت په اړه څه وای سره لدې چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه چې و یعنی لایو وو علي چې به غولي هغه عمل تک اکثرا به لایو وي کمپیوټري بڼه معنی به نه وي هغه څه چې و هغه ساده او خولي په مغه غږ معنی کې غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توان مندي و چې لایو سندري به ویلي
تاسو ډیر زیات مننه نه ځوندي اوسئ
کومه بات تاسو هم ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق له د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولاور بخلیده.
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو، موسیقي تختیمات سوي دي لکه محلي موسیقي ده، اموتور سندرغاړي دي، موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبلا، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې کدرته 2000 سندرې به زما په حافظه کې چې کله بيخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سي کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده، داسې سوي دي چې یو سندره په دوه ورځو کې ثبت سوي ده. په تل یو نفري آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو بعد مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سوله دغه پروسه پاته موس موږ ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډې په اندازې نه ده خو تاندازې ده.
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آراموي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکي مسعود حق ملوي:
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغې کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغې کې به ډېر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغې کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او گڑا کولو ته مجبوری، یعنی موسیقی نه ده. هنر چې په زړه باندې اغیز کوي، د دې اغیز ډیر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصابو باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې وروستیو کې یو شمېر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو:
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضا وي. د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونی په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنې شپاړس اولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې ولا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کھلے ران مخ کے دے رہ بھرے کم کنا ہم سفر کم کنا یو کلے رانا مخ کے خبری کم کنا خبریں کم کنا